وخت د غرمې دولس بجې سوی د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د پاکستان د داخله چارو د وزیر په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه تازه څرګندونی، د اورکلسو بلوسانو د خپلوانو د سلګونو ملو د پښو سفر په اسلام آباد کې په پنډي کې پنډي ته رسېدلی، د دې لانګ مارچ سمدستي لاسته راوړنې، له قبایلي سیمو د بې کورسو خلکو ستونزې، د یوکراین حالات، په افغانستان کې د وسلوالو ډلې حقاني شبکې کمزوري کېدل، هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو. په پیل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي. پاکستان ویلی دی چلا هم په قبایلی سیمو کې د فوزی اپریشن شروع کولو پریکړه نه ده کړې. د ورکل شو بلوچستان خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته د ماما کدیر په مشرۍ پرون د پنډي فیض آباد ته رسیدلی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روسیا به یې تاوان ورکړي که چیرته په یوکرین کې فوزی مداخله وکړي. پاکستان ویلی دی چې لا هم په قبایلی سیمو کې د پوځي اپریشن شروع کولو پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې اوس مهال یوازې په ځینو اهدافو کاروایی روانه ده، او دوی هڅه کوي چې پکې بې ګناه خلک ونه وژل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي له مخې د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې د پوځي عملیاتو پریکړه به په مشورې سره کیږي، او که چیرې فیصله وشي نو د عملیاتو په شروع کېدو کې به دوه اونۍ وخت لګي. د زیاته کړې چې د ممکنه پوځي عملیاتو له ویرې تر 2000 پورې خلکو خپل کورونه پرېښي دي چې د مرستې لپاره کمیټې جوړه کړل شوې ده. په دې وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامۍ او د ملک په ځینو برخو کې د ترهګرۍ پیښو وروسته پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کوي. د ورکړل شو بلوچستانو خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته د ماما کدیر په مشرۍ پرون د پنډي فیض آباد ته رسیدلی، او هلته یې د پاکستان د استخباراتي ادارې د دفتر په وړاندې احتجاج کړی. پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې ماما کدیر وویل چې دوی به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج کوي، او یو یاداش به ورکوي که چیرې ملګري ملتونه د لدرکه کړل شو بلوچستانو مسله نه شي هوارولې نو بیا د ناټو ته وسپاري.
بلوچستان
ادارې د لدرکړل شو بلوچستان پړه د پاکستان په خوفیه ادارو چوي، خو چارواکي دا نه مني. د شمالي وزیرستان په ایده کلی کې پرون د امن لخر د پخواني مشر حاجي نیکم خان زوی په یو ریموټ کنټرول بمی چودنه کې وژل شوی، د نور کسان جوبل شوی دي. ځای خلکو مشال ډو ته ویلي چې د برید هدف د حاجي نیکم خان زوی بو، په برید کې د نوموړي وراره خوری او لمسی جوبل شوی دي. ځای خلکو له وسلوالو حکومت دواړو غوښتنه کړې چې دوی د کلی امن دی نه خرابوي. دوی حکومت ته ویلي دي چې د خپل کلی امن په خپله ساتلی شي. ایدک د شمالي وزیرستان هغه کلی دی چې تر اوسه ترې خلکو کړي نه دي کړي. د خبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو او ډاکټرانو تنظیم له نن څخه په ټوله صوبه کې د هلتال پیلولو اعلان کړی. د یاد تنظیم د پېښور څانګې مشر ډاکټر محمد زبیر پرون مشال ډو ته وویل له حکومت سره دوی غوښتنه ده چې پنجاب صوبه کې ډاکټرانو او مریضانو ته کومې اسانتیاوې ورکړل کېږي، هغه د خبر پښتونخوا صوبې ته هم ورکړل شي.
پنجاب والا چې دی په 350 روپے پر ہیڈ کې هغه چې دی والا فری میڈیسن هم ورکي، فری ټیسټونه هم والا کوي، مریض ته دو ټایمه رو ټایم ورکي، او هغه ته کور د پاره مدویات ورکي. زمونږ عدالته کې جی اوس هم داشې پی نشته.
د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم دړکه ورکړي که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دوی به په ګډه له خپلو دندو استعفاګانې ورکړي. تسلیم مشال لري خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبنز وايي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون ځن به زیات توان رامنځته کړي. ډوبنز د جمعې په ورځ د امریکا د سول انسټیټیوټ ته په خبرو کې ویل که د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي، په افغانستان کې شوي پرمختګونه به په چټکۍ سره خراب شي. ده ویل دا چې افغان ولسمشر کرزي دا تړون نه دی لاسلیک کړی، په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ایستلو مهالویش بیخي ګډوډ شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روسیا به یې تاوان ورکړي که چیرته په یوکرین کې پوځي مداخله وکړي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د غوزیانونو ته اشاره ونه کړه چې روس به ورسره کېدای شي مخامخېږي، خو نوموړي ویل چې امریکا هغو راپورونو اندېښمنه کړې ده چې وایي روسي ځواکونو په یوکرین کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. نوموړی وایي څو ورځې مخکې له ټولې نړۍ څخه خلک په اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره روس ته راغلي وو او اوس به ټوله نړۍ د څه قسمه پوځي مداخلې غندنه کوي. حقیقت دا دی چې امریکا به له نړیوالې ټولنې سره په دې کې ولاړه وي چې دا خبر یقیني کړي چې په یوکران کې به هر قسمه پوځي مداخله تاوان ولري. دا وروسته له هغو چې د یوکراین عبوري ولسمشر روسیا تورنه کړې ده چې د یوکراین په کریمیا ټاپو وزمه یې حمله کړې او پاروونکي هڅه یې کړې. ده د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن څخه وغوښتل چې سمدستي د خپل ځواکونه بیرته په شا کړي. روس وایي چې دغه هڅې یې له هغه تړون سره سمې دي چې د یوکراین او روس ترمنځ شته. په وینزویلا کې د زده کوونکو په مشرۍ د حکومت ضد مظاهرې دوام لري او په تیرو دوو اونیو کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 300 ته ورسید. وینزویلا نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري او د دغه هیواد په مرکز کاراکس او یو شمېر نورو ښارونو کې تل په مظاهرو کې شخړې رامنځته کیږي. مظاهره کوونکي په بازارونو کې د موادو له کمښت، له بیکارۍ، د پیسو د ارزښت له کمېدو او د جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي. او اخري خبر د کرکټ ټاکل شوی دا چې د کرکټ د ایشیایي هیوادونو د اتلولۍ په ترڅ کې نن افغانستان له کوربا بنگلادیش سره لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ګرمۍ 12:30 بجې پیلېږي. د ایشیا د کرکټ د 15 هیوادونو د دې سیریز په ترڅ کې پرون سریلنکا هند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دې ټورنمنټ کې تر دې دمه سریلنکا تر نورو مخکې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په روانه خبري غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې په شمالي وزیرستان کې لا هم د اپریشن کولو فیصله نه ده سوې. خو بل خوا بیا په قبایلي سیمو کې د خلکو له کورو څخه د وتلو لړۍ پیل سوې. پر شوزو څه تیرې شي؟
هر باندې خپل کور غواړي، خپل کلی غواړي، خپل مهم غواړي. چت خپل وینو استلی وی، خو چې چت خپل نه وینو په جامه پیزار شه.
د شاوخوا څلور میاشتو په پښو د تګ وروسته د اورکلسو بلوڅانو خپلوان بلاخره پنډۍ ته رسیدلي او ولته احتجاجي مظاهره کړې. د دې لانګ مارچ سمدستي لاسته راوړنه څه ده؟
فیشن بلډ اپ شوی دی په غاړې اوس اگر هغه سم پورتنه پورته کوي، مطلب ګان شوی دی کم شوی دی.
او د افغانستان په پکتیا کې په شمالي وزیرستان کې میشت وسلواله ډله حکاني شبکه ولی کمزورې شوې ده؟
تزوایلتونه په ګټه کوم چې د دوی د ګروپونو یا د دوی د جنگیالیو زپل وی چې په جنگونو کې زپل شوی دي او بل د دوی خپل مبیت په خلکو کې له الله سور کړی وي.
د دې ترڅنګ د یوکرين حالات او د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. خو د خبرونې پیل د شمالي وزیرستان د فوجي اپریشن په اړه د پاکستان د داخله چارو د وزیر له تازه څرګندونو کوو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي په شمالي وزیرستان کې لا هم د فوجي عملیاتو د کولو پریکړه نه ده سوې. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته وکړه. د زیاته کړې چې فوج یوازې ځانګړي ځایونه په نښه کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د داخله چارو وفاقي وزیر د بیان قومي سملې ته په خطاب کې ورکړل دي کله چې باغه باندې ډېر دباو چیرې مختلف سیاسي ګوندونو مداوي چې د شمالي وزیرستان کې پوزي کاروایی کوي. خو دغه لړکی ایوان په اعتماد کې نه دی غسته نه د کمیو سیاسي ګوند سره سکه مسله مشوره کړل ده. نو د وینا وا چې لا په قبایلی سیمو کې د اپریشن په اساس نه شوې د پوزي اپریشن او دغه لړکی کم چې اوس دا وخت کاروایی روانه ده هغه صرف د مخصوص پټنځایونه یا مخصوص اهداف ته یغه صرف ونخه کیږي. ور سره کچری داسې فیصله کول غواړي دی جرال ته کې پوزي اپریشن کو یا سره نو بدغه کې بټول چې سونه هم سیاسي جماعتونه دي خصوصا بیا چې کم قبایلی پارلیماني غړي دي هغه په اعتماد کې غستې شي او کومه صورت کې فیصله او شو چې او دغه ته پوزي اپریشن ضروری دي. نو د دې په شروع کې دوه کې به هم خو او شاد و اونې لګي زکه چې د دې لپاره کم وسایل پکاري بیا خصوصا چې دا غزنه کم خلک کډه کوي دا غزنه به رکیږي د هغې د بحالې لپاره یا د هغې لپاره د بل ځای د اوسېدو انتظام کول. نو په دغه ټول صورتحال کې به دوه هفتې لګي خو لا تر دې دمه داسې فیصله نه ده شوې چې ګنې یو مکمل پوځي اپریشن د قبایلي سیمو کې شروع کړي شي.
او بل موضوع دا چې د بلوڅانو چې کوم په پښو مزلو له کراچي ځای اسلام آباد ته د خپلو خپلوانو د ورکلسو بلوڅانو چې کوم خپلوانو دې کړی وي او داسې رپورټونه دي چې هغه پنډۍ ته رسېدلي دي. نو رسېدو په وخت یا دوی څه وکړل؟
جی بالکل دا دی خورا رسیدلی دی پینڈے تا دی یو علامتی واک اوکو دا فیض آباد کما چی یو دا پینڈے او دا اسلام آباد یو سنڈ دا یو مینز دے نو آغا دے پوری دی راغلل ال تک دی یو علامتی احتجاج ہمو کو او تم دغل تک دا ملگرو ملتنو پخوانے دفتر دے او ورسر ورسر خواہ کی دا آئی ایس آئی ہم دا استخباراتی ادارے ہم دفتر دے نو ال تک دی یو علامتی احتجاج کو دغا دوران دا باران او دا ہر سب آوجود دا طول کم چی گردون کون کیونو حقا او ورسرا دا نورو دا خیر خیگلی چی کم تنظیمون دی دا انسانی و دا بشری حکونو دا پارا چی کم کار کوی حقی هم را غلیو دا دی سره یو والی سرگندوان اوکلا دا اس محال اغی پا پینده کی دی او دا ماما کدیر دا وینا مطابق چی دی با دا گل پورز بنده دا ملگرو ملتونو دا دفتر مخی دا او بیا با دا سپریم کورٹ مخی ترازی ولتا بخبل احتجاج رکارد وی
لکه څنګه تاسو واورېدل چې د ورکړل سو بلوڅانو خپل خپلوان پنډې ته رسیدلی دي او دوی به دغه کاروان پر مخ هم بیایي چې اسلام آباد ته ورسې شي. خو کارپوهان بیا وایي که څه هم د دې لانګ مارچ په نتیجه کې د ورکړل سو بلوڅانو چې کومه مطالبه ده هغه سمدستي توګه باندې پوره سوې نه ده، خو د دوی په فکر دې لانګ مارچ کې ځینې ګټې مخې ته راغلي دي. د دې پاړه باندې اسرار المومند رپورٹ لري.
د ورکړل شو بلوچانو خپلوان تر څلور میاشتنی لارون وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دي. د دې لارون مشر دوه اویا کلن عبدالقادر بلوچ کوي. نوموړی چې په ماما قدیر مشهور دی تیر کال د اکتوبر په ویشتمه له کوټې څخه پیدل روان شو، لومړی کراچۍ ته بیا اسلام آباد ته ورسېدو او دا رنگ شاوخوا 2000 کیلومتره مزل یې پخپو وکړو. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي که څه هم استخباراتي ادارو د ماما قدیر زوی وجلې، خو د په خبره ماما قدیر اوس د نورو لا درک بلوچانو د راخلاصولو لپاره راپاسېدلې دي.
ډېر ډېر زیات اوسله خلګ ترا کړې دي، خپل هم ډېر همت جرأت کړې دي. یو سړی چې غي غزوان بچا چې دوه کال پورې لا پتاو بیا دوی مړ کی، هغه غم تکلیف ټول هغه برداشت کی او بیا اوس سړکو باندې دي. لیکن دا یو ډېر سمبولیک موومنٹ دی په بلوچ ہسٹری کې چې یو نان پولیټیکل سړی، هغه د پولیټیکل سړی هم نه و، دا یو عام سړی و، پورته سو دومره غټ جرأت یې وکړ. ما خیال ته په بلوچ پولیټیکل ہسٹری کې ډېره ډېره غټه همت کړی دی. او حقیقتا ډسټنس په باره کې ګوره یا فلانه کې ګوره، هغه ماو زی تینګ و، اندرا گاندھی و، مہاتما گاندھی دی ټول ریکارڈ مات کړی دی. لیکن افسوس خبر دا دی چې پاکستان میڈیا یا پاکستان کې هغه انټیلیجنسیا دی، انټلیکچوئلز دی، کوشش کی چې بلوچ مسله ته ڈائیورٹ کی.
پکوټه کې خرپو شہزاد ذوالفقار وای د ماما قدیر د هلو زلو لکبل پامنتی دارو فشار زیات شوی او د بلوچانو د لادرګه کېدو پیښه کمی شوې دي.
جو خامخا ده او د انټرنیشنل دغه باندې خامخا خو یو ټریک کړی دی، دا یو دغه شوې دی د څه سمپتی چې دی په کړه پاکستان کې زیاتې دي. فشار بیلډ اپ شوی دی په هغه ادارې، اوس ادارې هغه سم پورتنه پورته کوي، مطلب دان ختم شوی نه دی، کم شوی نو هغه خامخا ته فریشر هغه باندې راغلی دی، څه کم کړی دی.
په اسلام آباد کې د ډیفنس اف هیومن رائټس په نامه د بشري حقوقو ادارې مشره امینه مسعود جنجو وای د ماما قدیر لانګ مارچ په ملاتړ کې لټولو صوبو اوازونه پورته کیږي او د دې په خبره د نوموړي مارچ به اوس یو نوې بڼه خپلوي. دوی چې دا څنګه مثالی جدوجہد وکړو د خپلو لادرکه خلکو لپاره، د هغه خلکو لپاره چې شهیدان شوي، هغه خلک چې استخباراتي ادارو پر ظلم کړي. ماما قدیر د خپلو خلکو پر ضد د ظلمونو خلاف په کلکه او په پور امن توګه اواز پورته کړي. څوک دې دا فکر نه کوي چې د ماما قدیر په مشرۍ لانګ مارچ اسلام آباد ته پرسیدو ختم شوی، بلکې لدې څخه به اوس نور لانګ مارچونه وزي
او کئی اور لانګ مارچ یہاں سے نکلیں گی.
بلوچ تنظیمونو د بشری حقوقو ځنې ډلې د ورکړل شو بلوچانو پړه د پاکستان په استخباراتي ادارو چوي، خو چارواکي لدې څخه انکار کوي. ثنا بلوچ وایي د ماما قدیر له مبارزې څخه نه یوازې د بلوچو بلکه د ټولو قانونو اراده مضبوطی شوی چې دا رنګ د خپل حقونو لپاره اواز پورته کړي.
اسرار علم ممندو په قبایلی سیمه ورغزو ایجنسی کې د حکومت په وینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ممکنه فوجي کاروایی د ویری لامل د دغو سیمو یو شمیر کورنۍ د خوندي ځایونو په لور رهي سوي دي. دا چې د کورونو پرېښودلو په عمل کې شزي کوم ستونزې لري او له کومو حالاتو سره مخامخ دي، سمو شمکاری ملیحه مرزاده په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمې اورګزو ایجنسی د خوا د ریسیمې اوسیدونکو وای د حکومت په حکم یې لسیمې نه یو وار بیا کډی وستل شروع کړی دي. په کډه کونکو کورنو کې د سړو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د کډوالې له امله له سختو حالاتو نه تیریږي. د خوا د ریسیمې یو زنانه چې د دوو بچو مور ده وایي چې هیڅ ورسره نشته او داوه حکومتي مرستې ته سخت ضرورت لري.
هر نو چې باران وری مشره دومره چې نشته لري زه ته مو روټي په حقو وستا اعلان وکړه کورونا خلکو ته دلته د ښه دار کې ګاډي شته لري مو سره ګاډیو کې سامان یو سي مو ته د خپل بوتان نه ونه سره د چپل سویټر ورته پر ضرورت مو دی وخت په تر خو سم کړی راځي مونږ آل تک یو صرف ته پلسټه کوم لگاولې
هم دغه سیمې سره تعلق لرونکي او جینې د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم مخکې د کډوالې د ژوند نه پس واپس په کورونو کې آباد شو خو بیا هم خزو او ماشومانو ته په خاصه توګه هیڅ سہولتونه ورنکړل شو او اوس یو واری بیا په خپل خپو راوتی دي.
مخکې یو خلی وو هغه راتویل چې اوس په نړۍ د ودرې کال تقریبا خلکو تیر کړو په خار فاس مونږ راغلو 50 کال کې په ځای شول نو بیا مونږ ماشومانو او خزو ته هیڅ سہولت نه لاو نشول نو سکولونه شته دي خو به هیڅ سره نه اول نه وخت تر اوسه پورې هیڅ دغه مست نشته دي. مونږ لږ ډیر بستان ته ویلای دي درې مسلره مخکې مخکې دغه سکول نه وځه د انجینر د طرف نه سکول وو د ګورنمنت طرف نه مونږ ته هیڅ سہولت نشته دي. او تر خپل کورونو کې مونږ نه پرېږدي خو په خپل خپل روانې نه ورته غاډي څه دغه شته او نه روډ نام دې لري دي او ماشومان هم د سیر روان دي هوټل ته چې کوم ځای ته مونږ راغلي یو کورونو کې ځای نشته چې ټول زنانه پکې ځای شي.
د اورګزو ایجنسی سره تعلق لرونکي وزده کوونکي رتما وایي چې د کډې کولو سره د تعلیم په سلسله ډېر اثر پریوزي چې مخکې نه د غسیمه کې د سکولونو شمیر ډېر کم دی.
ماشومان دا شي کنه تعلیم په شي کولای پر دې وطن چې هغه ترایي شي دا شي نو مدور انسان واسټ چې دی او یادې وسو باندې د دازې پاته مهره باندې دازې کېږي نشکره دا دغه کورونه جوړ کو هغه نه پاتې شو نو به وطن سبق څنګه وېدا چې خو نه سکولونه دا تښتاو.
د اورګزو ایجنسی نه د مسوچا په نوم د یو نارینه کور ودانه هم د کډوالو ښځو د صحت مشکلاتو په ګډون نورې ستونزې بیانوي.
کونم به کور شي وړې جمع شي ماشومان بچی شي نو په پردي کور باندې هونه کیږي کنه نو به دا وې کله لارو کې خبره ختمه شي کله څه شي کله ډېرې بچې مړې شي دې تمبان لګولي نو به سر ځای کې نه دا خبره نه بیا بیماریان هم زیاتېږي نو په تم د تمبان کې هونه لې شي نو نه یو نه باتروم یو دا اورګزو ایجنسی ده او دې دلته به تنظیم هوځان نه چته پولینا مولینا راته او کی مونږ خپل کلی نه راوتی او په هسپتال کې پاتې کیږي. چلو 15 کال تقریبا نو چې مونږ خپل کور نه راوتی او د تلو لای اراده نشته چې راته وي چې خپل وطن ته لاړ شي. هر باندې خپل کور غواړي خپل کلی غواړي خپل مېم غواړي چت خپل نه استی نه وي خو چې چت خپل نه وي نو په جامه پیزار شه.
بلخوا د ممکنه پوزي اپریشن د یاري لامل د شمالي وزیرستان نه هم ګنچمیر کورونو کډه شروع کړی دي. که څه هم د حکومت له طرفه دوی ته د کورونو پریښودلو نه دی ویل شوی خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې لسیمې نخواوشه د سلویښتو زرو زیات کسان چې زیاتره پکې د میرعلي اوسیدونکي دي لسیمې کډې کړي دي او دغه سلسله روانه ده. د دغه شمیرې تصدیق حکومت لا نه دی کړی. د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د کورونو پریښودلو په هکله په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې حکومتي ادارې FDMA او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دغو خلکو د بندوبست لپاره ورته د حکومت له طرفه لاسنه دی ویل شوی.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
او زه خیبر پښتونخوا ته په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو سازمان نن په ټوله سرکاري هسپتالونو کې هړتال اعلان کړی دی. په پېښور کې د مشالې ډو خبرې الوی د هړتال لوجې په هسپتالونو کې ناروغان په تکلیف دي. ډاکټران غوښتنه کوي چې دوی ته دی هم د پنجاب صوبې د ډاکټرانو په شان سہولتونه ورکړل شي. له پېښور د مشالې ډو خبريال نور تفصيل را سره شریک کړي.
د خیبر پښتونخوا ټولو کوم ځوانان ډاکټران تنظیمونه تنظیم دی ینګ ډاکټر اسوسیشن هغوی حکومت لا تیر یوې اونۍ راسې دغه ډیډ لاین مرکو چې 28 فروری پورې د دوی چې کوم غوښتنې دي د سر سټرکچر د تنخواګانو او دغه شان نورې هغه د اومنی غنی دی به د لومړي مارچ نه په ټول خیبر پښتونخوا 15 ځلو کې په سرکاري هسپتالونو کې هلتال پیل کړي. نو همدا شانتو شو پرون هغوی خبرې غونډه وکړه دغه وروسته دغه اعلان وکړ. نن په ټوله صوبه کې چې څومره سرکاری اسپتالونو په خې کې چې کوم زلمی ډاکټران یا ځوانان ډاکټران یې هغوی هړتال کړ دی، هغوی تر هغې پورې به دوی هړتال جاری وي چې تر څو پورې صوبایي حکومت ته دوی چې کومې غوښتنه دي هغه سر ته نه وي رسولي. جی،
نو په دې اړه باندې دوی خپلې غوښتنې خو مخې ته راوړې دي، چې کومې کومې دي؟
بالکل، دی چې کوم سروې سټاف سره یادی چې غنی دی چې کوم نور محکمو په شان ته یا د پنجاب صوبې په شان ته چالت کې د دی چې کوم ملګری ډاکټران هم د دی په گریڈ کے عربی بدل کے آشن تنخواہان اور لور کی بل ندید اب اہم وینا رچی حکومت تو صرف ہائے کسان لا مخ کے ترقی اور کئی چ کم کسان حکومت خوخی اور عام کم کسانی نو حقیل ترقی ہم نور کی پاسان مان دے دارنگ بی دول چ پٹول ز لو کے دے پاسپتن کی بنیادی سہولتوں ہم اور کشی اور پہاڑ دے لکے دے ڈاکٹران واغ استیشی اور وی دے چ کم الحاق بے اسپانیا پکچ بنیادی نو مالکم ڈاکٹران خبر پتن حکومت سے زرے شروع کر رہا چ دار بند کی اور پخو یعنی پرمننٹ بیسس باندې د ډاکټران مستقل بنیادونو باندې د ډاکټران په دغه اسپیټالونو کې واخلي. هم په دې اړه چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا ته صحت صوبایي وزیر سره تماسونه ول نو هغه وینا و چې د ټولې غوښتنې دې منل دي، خو ولې هوا لګي وخت والی ځکه چې دا وی په وینا چې کوم فاینانس ډپارټمنټ یا د قانون وزارت ته هغه ته دغه اړ څه کړی دا وروسته به میاشت کې بلې غوښتنې سرته ورسیږي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې، د نړۍ رنگونه په یوونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې، د مشال پنوم په اتمنټه د پاسا 2 بجې، روختیا او درملنه په 2 نیمه بجې، سروي په 3 نیمه بجې، جمهوریت په پاوکم 4 بجې، نو خیالونه نو سازونه په 4 نیمه بجې.
او سمزو شمالی وزیرستان ته، په شمالی وزیرستان کې د ریموت کنټرول بم په یو بریټ کې د امن لشکره د پخوانی مشر حاجی نکم خان مشر زوی وشل سوی دی. ځای خلک وایي د بریټ هدف حاجی نکم خان وو چې 2005 کال کې د کلی د امن لشکره مشر وو. په نوموړي تر دې وړاندې هم درې ځله مرګنې بریټونه سوي، خو ورځنی روغ رمټ راوتلی دی. تفصیل د مشال لیډو د خبریال په ریپورت کې اورو.
دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیر ورځ شمالی وزیرستان ایدک کلی مشر حاجی نکم خان چې په نکمی مشهور دی، دا غ مشر زوی محمد دراز د نصرګند کسانو لخوا په ریموت کنټرول بامی 14 کې وژل شوی او د نوموړي یو لماسه یو راره او یو خورایي ژوبل شوی دی. دا ایدک کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته وی حاجی نکم خان چې 2005 کال کې د غلطه د امن لشکر مشر پاتې شوی او اوس هم د ایدک کلی امنیت ساتلو کې کردار لوبوي. ورته په لاره کې نامعلومه کسانو ریموت کنټرول بم پټ کړی وو چې هدف یې حاجی نکم خان یا نکمی وو، خو د 14 پر وخت نو موړی موجود نه وو او دغه 14 کې دغه مشر زوی مړ شوی او درې نور دا غوراره خورایی او الماسه جوبل شول. دا ایده کلی مشرانو دا نام نا خودلو پشرتووی دوی دولت او اسلاوالو دوارو تا ویلی چه دا دوی کلی امنیت تی نخراباوی او دولت تا ایده هم ویلی چه دوی دا خپل کلی پا خپلا حفاظت کوی او دا دوی خوری نبا پا امنیتی سر تیرو دزه نکیگی. دغه مشرانو وی روزانه د کلی سل کسان د شپې ورځې د خپل کلی او بهر تا ساره نه کوي چې خپل ځان په خپل محفوظ کړي او 13 ورځې د غلطه امنیتی سرتیرو واکمنو ته هم ویلي چې دوی د خپل خاورې حفاظت په خپل کوي، سو دا دوی په خوره کې دی د کاروایی څخه ډډه وکړي او دوی هم باور ورکوي چې دا دوی خاورې نه به پر امنیتي سرتیرو ډزې نه کیږي. ایدک په میر علی کې هغه کلی دی چې تر اوسه د یاد کلی نه کډې نه دی شوی او دوی وایي د کالونو نه دوی دلته پورم نه اوسي چې نه د چا خلاف او نه حامی دی. د یاد کلی مشر حاجی نکم خان چې مشر زوی یې په 14 کې مړ شوی او لماسه وراره او خورایی ژوبل شوی دی په 2005 کال کې د امن لشکر مشر پاتې شوی او ور باندې درې ځله د ناصرګند کسانو لخوا حمله هم شوی دی چې پکې نوموړی بچ پاتې شوی. 2008 کال کې نوموړی چې دا انتخاباتي کمپین په یو قافله کې روان وو ور باندې ځان مرګ برید شوی وو چې پکې نوموړی روغ رمټ راووتو. خو دغه حمله کې د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند صدر انور شاه او جنرال سیکرټری بختار په شمول نه کسان وژل شوي ول او لس نور ژوبل شوي وو. د تیرې ورځې برید پړه تر اوسه چا نه ده منلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه په مرسته د شزینه پولیسو او سرکاري وکیلانو د روزنی 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. په دې کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او اسلام آباد څخه 22 شزو ګډون کړی وو. د سوری په پای کې تربیت شوو شزینه افسرانو ته سندونه هم ورکړل شو. زموږ همکار دغه د سوری ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د امریکایي سفارتخانه په مرسته د زنانه پولیسو او سرکاري وکیلانو 15 ورځنۍ غونډه د جمعې په ورځ اسلام آباد کې پای ته ورسیده. د غونډې په اخیره کې هغه 22 زنانه افسرانو ته سندونه ورکړل شو چا چې دغه روزنه کې برخه اخیستې وه. د روزنې اخیستونکو زنانه افسرانو تعلق د خیبر پختونخوا، بلوچستان او اسلام آباد پولیسو او پراسیکیوشن محکمې سره وو. د دستوري رستو مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه قانوني مشیر یا لیګل ایڈوایزر چارلس جینکنز وینا وه د نور نړۍ په سیر پاکستان کې د پولیسو او نورو متعلقه ادارو ترمنځ خپل منځ کې همغږي ډېره کمه ده چې ورسره اکثر ملزمان د سزا نه بچ شي او د دې روزنې مقصد د ټولو ادارو ترمنځ همغږي پیدا کول او د کیس په ښه شان تحقیقات کول دي. چارلس جینکنز سیاست
کړه
دا ځکه مهم وو چې تر ټولو اول خو دا ټولې زنانه په یو کمره کې یو ځای کې ناستې. پولیس افسران او سرکاري وکیلان زنانه عموما پاکستان کې داسې نه کیږي. نو دوی ته یو ځای روزنه ورکړی شوه چې دا شان دوی یو بل سره خبرې وکړي او که خپلو کې یې سو اختلافات وي هغه ختم شي. بیا موږ دوی ته د ترهګرۍ او نورو کیسونو کې د ثبوتونو یو ځای کولو روزنه ورکړه ځکه چې دا ډیره ضروری وي او په دې نه پولیس پوهیږي نه وکیلان او نه ججان. نو دې روزنه کې موږ دوی ته دا وښودل چې په جدید فرانزیک طریقه به څنګه ثبوتونه راجمع کوي او دا به لیبارټرو ته څنګه لیږي او بیا چې د دې جواب راشي د هغې څه مطلب وي.
report comes back what that means.
دارز د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو سرکاري وکیل یا پبلک پراسیکیوټر اغلی یاسمین اوې 15 ورځو کې ډیر سس دکړه دا زیاتوي
ټول د فورنزیک ساينسز په اړه کې وو کوم ایویډنسز کلیکټ کړي په سپاټ باندې اچ سین لکه د اغې د کلیکشن طریقې راټول کړل بیا چې وی پیکیجینګ څنګه دغه چې په پارسل کې به څنګه بندوي څنګه به سیلینګ کوي سبا پارټیکولرز به تاسو په هغه پارسل باندې لیکي.
د خیبر پختونخوا نه راغلي یو بلې زنانه سرکاري وکیلې حسینه سید مشال ریډیو ته وې دا پخپل هم نورو سرکاري وکیلانو او متعلقه خلکو ته روزنه ورکوي. نو داسې صورت کې بعد دا دستور راتلونکو کې د دوی ډېر په کار راشي.
زما لپاره دا زیات هیلپفل او زه از ا ماستر ټرینر او از ا پروسیکیوټر ما ته چې کوم نالج ملو شو ان شاء الله زه به دا مخکې اغه ته امپارټ کوم.
دستور کې د ګډون د پاره راغلي زنانه افسرانو وینا وا باید چې حکومت د دوی د پاره پخپل صوبه کې وخت په دا قسمه د روزنې دستوري تابع کړي او د سره سره په پولیسو او نورو متعلقه ادارو او عامو خلکو کې د شعور بیداری لپاره هم دا قسمه دستوري ډیر اهمیت لري.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارت یې وډاله
د تیخو ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې
چی ما لټ دې سم زکړه کړی دا غزال تک خپل خپل ګسر هغه شریک
سروتا سدنه پرز تماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پورس تماس پخین پدری نیمه بجه او ریدل مهیروه
تاسو مشال ریډیو او ریدل سنیمه بجه سوي دي اسرار الله مومن به د خبرونو لنډی سره نکړي
پاکستان ویلی دی چې لای هم په قبایلی سیمو کې د فوزی اپریشن شروع کولو پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری صالح خان پرون قومی اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې اوس مهال یوازې په ځینو اهدافو کاروي روانه ده او دوی هڅه کوي چې پکې بې ګناه خلک ونه وژل شي. د کوټې په واشک سیمه کې چاودنې د ایف سی ځواک درې سرتېري وژلي دي. د ایف سی ځواک یو ویاند نن مشالې ډول سره په خپلو خبرو کې ویل چې پېښه نن سهار رامخته شوې. د ورکړل شو بلوچانو خپلوان ته څلور میاشتنی لاریون وروسته د ماما کدیر په مشرۍ پرون د پنډې فیض آباد ته رسیدلي او هلته یې د پاکستان د استخباراتي ادارې د دفتر په وړاندې احتجاج کړی. پرون له مشرلو سره په خپلو خبرو کې ماما کدیر وویل چې دوی به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان په ایده کلي کې پرون د امن لخر د پخواني مشر حاجي نکم خان زوی په یو ریموټ کنټرول بمې چاودنه کې وژل شوی او درې نور کسان ژوبل شوي دي. د خبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم له نن څخه په ټوله صوبه کې هړتال پیل کړی. د یاد تنظیم د پېښور څانګې مشر ډاکټر محمد زبیر پرون مشال لوته وویل له حکومت سره دوی غوښتنه ده چې پنجاب صوبه کې ډاکټرانو او مریضانو ته کومې اسانتیاوې ورکړل کېږي، هغه دې د خبر پښتونخوا صوبې ته هم ورکړل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبنز وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون کې ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روسیا به یې تاوان ورکړي که چیرې په یوکران کې پوځي مداخله وکړي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې دغو زیانونو ته اشاره ونه کړه چې روس به ورسره کېدای شي مخامخېږي.
د خبرونو لنډیز درته اسرار عالم مومند وړاندې کړی. او اوس هم ځو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار د پاکستان د نن ورځې مطبوعات لوستې دي او نن یې څه لیکلي دي په خپلو اداریو کې. راځئ له خبریالې واورو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه د ملک د روان صورتحال په اړه لیکلي او وایي چې د ملکی سلامتۍ استحکام او په منطقه کې د روان بدلون لړکې ککام یو پلو د خپل حکمرانانو نه د غوره سیاسي فیصلو او په دې د عمل درآمد هیله لري، نو بل طرف ته د دې خبرې هم ضرورت دی چې ملک کې د روانې ترهګرۍ د ختمون لپاره سیاسي او پوځي مشروالې په احتیاط سره قدم پورته کړي. ادارې وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د سیکورټي فورسز د کاروایانو له کبله خلکو کډکول شروع کړی دي او تر دې دمه تقریبا د 5000 پورې کورونو بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان او د ملک نور برخو ته کډه کړی ده. ادارې زیاتوي چې حقیقت دا دی چې د ریاست عملداري په ځای کولو لپاره د جنگ ځپلو سیمو ولس پکړی دي، نو باید چې د دوی لپاره د انتظاماتو ادراک وکړل شي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې دا وخت د ملک ټول سیاسي جمهوری او مذهبي قوتونه د مبهم او د مهاجرۍ د بحثونو نه ډډه وکړي او د حکومت لار خودنه وکړي چې دارنګ د ملک سلامتیا په ځای پاتې شي او یو وار بیا دې منطقه کې امن راشي. بل پلو جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي چې داخله وزارت لخوا د قومي سلامتۍ د پاره وړاندې کړی شوی اکشن پلان کې یو نقطه دا هم ده چې دینی عالمان، مليان، میډیا او تعلیمی ادارې دې د ترهګرۍ مخنیوي کې خپل کردار ترسره کړي او دوی دې فرقه‌وارانه تشدد او مسلکي جګړو ختمولو د پاره رامخکې شي. ادارې مخکې لیکي چې د ترهګرۍ او ناوړه مقصدونو د پاره اکثر کم عمره ماشومان او ځوانان استعمالولای شي او هغوی ته هم د دین د سرلوړۍ او جنت ته د رسیدو لالچ ورکړل کیږي. نو داسې حالاتو کې د جماعتونو او مدرسو عالمان او استادان کولای شي چې د خلکو اصلاح وکړي، ځکه چې دوی سره ډیر اهم او مستند پلیټ فارم موجود دی. دریا اخیری کې وایي چې سرنګ بنگلاديش، انډونیشیا او مصر کې د خاندانی منصوبه‌بندۍ او پیوندکاری د پاره د عالمانو کردار پاتې شوی دی او د دوی نه څومره فائده پورته کړی شوی ده، نو پکار ده چې پاکستان کې هم د عالمانو کردار نه د ترهګرۍ مخنیوي لړکې هغه همرا فائده واغستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پروٹیکٹنگ ایجوکیشن نومی یو ویب پاڼه لیکي د نړیواله میډیا او د بشري حقوقو ډلو لخوا د ملاله یوسفزئی د جرأت ستاینه کېدلو سره هغه اوس په نړۍ کې ډېر شهرت لري. خو ملاله په درجنونو هغو هیوادونو کې په زرګونو زده کوونکو، استادانو، تعلیمي اهلکارو او پوهاندو کې یوده چرته چې دوی په نښه کېږي. ویب پاڼه پر تعلیم د بریدونو په حواله د ملګرو ملتونو د 2014 د یوې څېړنې په حق لوای چې پکې د دغو حملو پیمانه او څرنګوالی په ګوته شوې دی او د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په ګډون د تعلیم لپاره اهمیت باندې رڼا اچول شوې ده. ویب پاڼه لیکي په یاد څېړنه کې حکومتونو، ځایي ټولنو، سرکاري ادارو او د ملګرو ملتونو تنظیمونو ته ویل شوې دي چې څنګه په راتلونکي کې د دغه ډول تشدد مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا په 2008 او 2010 کې د خبرو شوو څېړنو ته په کتلو سره اوسنۍ څېړنه د پخوا په شان نه یوازې پر سکولونو د بریدونو جایزه اخلي، بلکې دې ته هم ګوري چې د پوځ لخوا څنګه تعلیمي ودانې د مورچو په توګه استعمالیږي او څنګه اعلی تعلیم تر بریدونو لاندې دي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د هیواد د دفاع وزارت ته د روان کال تر اخیره د ټولو ځواکونو د ممکنه وتلو پلان تیارولو حکم وروسته د زیارت په ورځ یو امریکایي پوځي چارواکي خبرداری ورکړي چې که روان کال ټول امریکایي پوځیان له هیواده ووتل نو په افغانستان کې به امنیت په خرابېدو شي. رسپانه لیکي د نړیوالې ټولنې لخوا افغان پولیس او پوځ د پیاوړي کولو د کوششونو باوجود په دوی کې د تعلیم کمی دی او د مخدره موادو استعمال هم پکې کیږي. دوی اکثر په میدان کې ځواکونو ته په بنیادی مرسته ورکولو کې پاتې راځي. د افغانستان په سرحد کابل کې امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان پوځ چې د هیواد د زیاتره برخې امنیتي ذمہواری په غاړه اخیستې ده ښه کارکردګي ښودلې ده. خو بیا د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په خبره په تیرو دوو کلونو کې وسلوال بریدونه هم روان دي او وایي چې کېدی شي د امریکا د وتلو سره پکې نور هم زیاتوالی راشي. رسپړه لیکي له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو امکان په امریکایي پوځ او استخباراتي ادارو کې اندېښنې راپورته کړي دي چې د هیواد جنوب او مشرقي برخې کېدی شي بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې راشي او ورسره له دغو سیمو نه د القاعده د فعالیتونو امکان هم پیدا شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. او سمجو یوکرين ته او د یوکرين په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوکرين کې د روس د فوج د تګ راتګ په ریپورټونو اندېښنه ښودلې ده. په وایټ هاوس کې د خبر کانفرنس پر مهال باراک اوباما خبرداري ورکړې چې پر یوکرين هر ډول فوجي مداخله به نتیجې ولري. د یوکرين ابوري ولسمشر تور لګولې چې روسي فوج د دې هیواد په کرایمیا کې تیرای کړی دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې روسیه به تاوان ورکړي که چیرته په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي. د امریکا ولسمشر دغو زیانونو ته اشاره ونه کړه چې روسیه به احتمالا ورسره مخامخ شي. باراک اوباما وویل چې امریکا هغو راپورونو اندېښمنه کړې ده چې وایي روسي ځواکونو د اوکراین دننه پوځي تحرکات پیل کړي دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف روسیه تورنه کړې چې د اوکراین پر کریمیا ټاپو وسمه یې تیرای کړې او پارونکې هڅه یې کړې ده. د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سمدستي خپل ځواکونه بیرته په شا کړي. تورچینوف وویل چې د اوکراین ځواکونه به په بشپړ توګه خپله وظیفه ترسره کړي خو په دغه ډول پارونکو هڅو کې به شکیل نه شي. په خپل تلویزیونی وینا کې د اوکراین سرپرست ولسمشر د کریمیا حالت په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان له شوې جګړې سره پرتله کړ. پرون د اوکراین نوی حکومت روسی ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني ډول په کریمیا کې پوځي عملیات کړي او دوه هوایي ډګرونه یې نیولې دي. اوکراین دا خبره هم کړې ده چې د کریمیا پر هوایي قلمرو روسیې الوتکو تیرای کړی دی. روسیا وایي چې دغه هڅې له هغه تړون سره سمې دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ شته. بلور ته د ملګرو ملتو امنیت شورا د جمعې پروسه ویل د اوکراین د نویو چارواکو د غشتنې پر اساس په د بحران پاړه د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړي. کرملین وای د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د شخړو پاړه خبرداري ورکړه. د کامرون دفتر ویل پوتین ژمنه وکړه چې روسیا به د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني تمامیت درناوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ماسکو ته خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسي مداخله به یو ستره اشتباه وي. د سپین ماڼۍ ویان جی کارنی وویل
reports of Russian intervention in Crimea are of deep concern. په کریمیا کې د روسیې د مداخله راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ویلي د روسانو مداخله به سخت اشتباه وي. دا راپورونه امریکا ته د روسیې د مخکنیو بیانونو ضد دي چې ویلي وو روسیه به د اوکراین د ځمکني تمامیت درناوی وکړي. دا راپورونه له هغو ژمنو سره په تضاد کې دي چې روسیې د بوداپست تفاهم په وړاندې کړي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اوکراین د شخړو ضد پخوانیو پولیسو ته به د روسیې پاسپورټونه ورکړي.
د احمد شبر زخمو د یوکرین په اړه رپورت واورېدی. په یوکرین کې روان کړکیچ یوازې سیاسي نه دی، دا هیواد په سمدستي توګه اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. دا چې دا هیواد د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره دا پیسې له کومه خوا ترلاسه کولای شي، د مشال ریډیو د خبرنګ مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
په دې رپورت کې 15 پوښتنې شوي او هغوی ته ځوابونه ورکړل شوي دي. د رپورت لومړی پوښتنه دا ده چې په مشکلاتو کې راګیر یوکراین څومره پیسو ته اړتیا لري. رپورت په ځواب کې لیکي چې د دې هیواد د مالی چارو ځایناستي وزیر یوری کولوبوف د رواني میاشتې پر څلورویشتمه نیټه وویل دوی هیله لري چې د 2014 او 2015 کال په منځ کې به شاوخوا 15 ارب ډالر ترلاسه کړي. د اروپای ټولنې چارواکو پر لویدیز ځغ کړی دی چې د یوکراین لپاره دی د سلګونه میلیونه نه بلکې د عربونو ډالرو لپاره فکر وکړي. د یوکراین له ضرورتونو څخه یو دا دی چې په روان کال کې به له ټول 3 اویا ارب ډالرو څخه بهرنی پور 12 ارب ډالر ادا کوي. رپورت دویمه پوښتنه دا کړې چې د یوکراین لپاره دا پیسې له کومه ترلاسه کېدای شي. په ځواب کې لیکي چې د یوکراین ضرورت پوره کولو لپاره د پیسو یو برخه د پیسو له نړیوال صندوقه، نړیوالو مالی سازمانونو او همداسې له اروپایي ټولنې او د لویدیز له نورو هیوادونو د اضافي پور په شکل کې ترلاسه کېدای شي. د برتانیا د مالی چارو وزیر جارج اوسبورن ویلي چې هیواد یې د پیسو د نړیوال صندوق او اروپایي ټولنې له لارې دې ته چمتو دی چې له یوکراین سره مرسته وکړي. د رپورت په لیکنه تمه کیږي چې د لویدیز نور قوي هیوادونه لکه جرمني او فرانس به هم د برتانیا غوندې مرستو ته حاضر سي. رپورت په دریمه پوښتنه کې لیکي چې د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره یوکراین باید څه وکړي. په ځواب کې لیکي د پیسو صندوق او اروپایي ټولنه یوکراین ته د پور ورکولو په بدل کې داسې سخت اقتصادي شرطونه ایشي د کوم لکه بل چې د لری کړل سوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په وینا د لماسکو څخه مرسته وغوښته. په واشنگتن کې د مالی چارو کارپو اندریس اسلند ویلي د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره به یوکراین داسې فیصله کوي چې هغه به په سیاسي توګه ولسته د منلو وړ نه وي. په رپورت کې څلورمه پوښتنه دا ده چې آیا د پیسو نړیوال صندوق او اروپایي ټولنه به یوکراین ته د پور په بدل کې په ټاکلو شرطونو کې نرمي راولي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې لیکل شوي چې نړیوال مالی سازمانونه او د لویدیز هیوادونه په یوکراین کې دا باوري کول غواړي چې اقتصادي اصلاحات رامنځته شي او دا پیسې د درغلیو ښکار نه شي. د رپورت په لیکنه دا نه ده څرګنده چې د یوکراین حکومت به ولس څه ډول داسې سختو شرطونو منلو ته چمتو کوي د کوم په بدل کې چې به دوی دا پور ترلاسه کړي. او رپورت په 15مه او وروستۍ پوښتنه کې لیکي چې آیا د لویدیز هیوادونه د دې وس لري چې یوکراین ته پور ورکړي او کنه. په ځواب کې لیکي یوکراین ته د پورونو ورکولو غوښتنې په داسې وخت کې دي چې اروپایي هیوادونه په خپل د کساد بازارۍ له امله له ورپېښو ستونزو نه دي راوتلي. په برسلز کې د سیاسي چارو کارپو امندا پاول وای اروپایي ټولنه پر خپل پوله د پراته هیواد یوکراین پر خپل پښو درولو لپاره باید له دې هیواد سره د مرستو لپاره روان دي.
او سم افغانستان ته ځو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ټیبنز د افغاني ټولنې پرمختګونو ته هیلمنه خوشبينه دی، خو وايي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي. د ټیبنز د خبرو تفصیل به د کویت د خبري موسسې پر پورت کې لای جان اقال کوزي واورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز د جمعې پورز د امریکا د سولې انسټیټیوټ یوې غونډې ته چې له 2014 کال وروسته افغانستان تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل که د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې ښه شوي شرایط به په چټکۍ سره خراب شي. د وویل دا چې جمهور رئیس حامد کرزي دا تړون نه دی لاسلیک کړی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ایستلو مهالویش یې بیخي ګډوډ کړی دی. ډبنز دغه راز وویل جمهور رئیس باراک اوباما کرزي ته ویلي د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه به د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره معامله وکړي، خو امریکا باید په عین حال کې د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د احتمالي ایستلو پلان برابر کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي ډبنز زیاته کړه په متحده ایالاتو کې په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې دوه پر درېیمه برخه امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگ نه ارزیده، خو په سلو کې 55 امریکایان وایي چې متحده ایالات باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. جیمز ډبنز د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په خبرو کې ویل امریکایي رسنیو خپل زیات پام په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته اړولی، خو د افغانانو لپاره د جمهوري ریاست انتخابات ډیر مهم دي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي انتقال بریالی نه شي نو امنیتي انتقال به هم نتیجه ورنه کړي او د دې هیواد پرمختګونه به بې لارې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل په افغانستان کې شفاف سیاسي چاپیریال به د افغانانو ترمنځ اعتماد زیات کړي. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي او داسې شرایط برابر کړي چې د درغلیو لپاره پکې فرصت زیات نه وي. ښاغلي ډبنز په خبرو کې وویل د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه به د اروپایي ټولنې، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د استازو په ګډون شاوخوا 1200 څارونکي څارنه وکړي. ده وویل امریکا به د افغانستان له انتخاباتو سره له هرې ممکنې لارې مرستې وکړي، خو د هیڅ کاندید پلوي به ونه کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د لاسته راوړنو یادونه وکړه او وویل په سلو کې اویا افغانان باور لري چې د طالبانو له وخت یعنی له 2001 کال راهیسې ژوند ډیر ښه شوی دی. د زیاته کړه په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ د دې هیواد راتلونکي لپاره ډیر مهم دی او باید چې د بنسټپالنې ضد مبارزې ته په پام پر مخ لاړ شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په کابل کې د هغ یو سل اویا کسیزی جرګې کار بې نتیجې پای ته ورسېدل چې غوښتل یې د جمهور ریاست کاندیدان قیوم کرزی او زلمای رسول سره یو ځای کړي. د دې جرګې د پای په غونډه کې قیوم کرزی اعلان وکړ چې له خپلې کاندیداتوري نه تیریږي او خپلو انتخابي مبارزو ته به دوام ورکوي. د جرګې مرسیال وویل ولسمشر کرزی هم غوښتل چې دا دواړه کاندیدان سره یو ځای شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
له تیرو لسو ورځو راپه دې خوا د بیلابیلو ولایتونو له مخورو څخه جوړې یوې جرګې غوښتل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان زلمی رسول او قیوم کرزی سره یو ځای کړي، خو هڅو یې کوم ځای ونه نیو. د جرګې د پای په غونډه کې د جمهوری ریاست کاندید قیوم کرزی اعلان وکړ چې له خپلې کاندیداتورۍ څخه نه تیریږي او انتخاباتي مبارزو ته به دوام ورکوي.
زه ستاسو د مشورو پر اساس خپلې کاندیداتورۍ ته ادامه ورکوم، مګر د وطن د سعادت، سولې او ثبات او د روانو انتخاباتو او نورو داسې مشکلاتو په حق به هیڅ وخت زه د مشورو د چوکاټ څخه خارج نه سم.
د یو سل او اویا کسیزې جرګې له دې وړاندې د ارګ په ماڼۍ کې هم غونډه کړې وه او هدف یې دا و چې دا کاندیدان سره یو ځای کړي. د جمعې په ورځ کله چې خبریالان د دې جرګې د غونډې پوښښ ته ورغلي وو نو داسې اوازه وه چې قیوم کرزی د جمهوري ریاست د کاندید زلمی رسول په ګټه تیریږي. د قیوم کرزی د انتخاباتي کمپاین یو غړي هم چې نه غوښتل نومې واخیستل شي له غونډې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه دا ده چې قیوم کرزی زلمی رسول ته تیریږي، خو په غونډه کې څو شېبې وروسته داسې اوازه شوه چې د جمعې له لمانځه وروسته قیوم کرزی له خپل تصمیم څخه واوښت او ویې ویل چې د چا په ګټه نه تیریږي. د یاد جرګې مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وویل خپل ولسمشر حامد کرزی هم غوښتل چې قیوم کرزی او زلمی رسول سره یو ځای شي، خو په خبره یې داسې څه ونه شول او جرګه بې نتیجې پای ته ورسېده.
داسې جرګه به پای ته ورسېدله، د تعلیق نه دا پای ته رسېدل خو تل یو 14 کاندیدان جوړ کړو،
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 11 کسان کاندیدان دي که څه هم د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا مهال یې د رایو پاڼې چاپ کړي او د جمهوری ریاست د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به کومه ګټه ونه لري. خو د انتخاباتو څارونکي وایي یو بل ته د کاندیدانو تیرېدل د رایو په پاڼو پورې تړلې موضوع نه ده، او که چیرې دا کار وشي هغه امکان به کم کړي چې ویل کېږي انتخابات به دویم ځل ته ولاړ شي.
د مشال او ازادۍ راډیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپاڼې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په gandhara.com.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته څه د باندې یوه میاشت پاتې ده، د کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي په اړه تر پردې شاته هلې ځلې تیز سوي دي، لکه اوس تاسو په یو رپورټ کې واورېدل چې د قیوم کرزي او زلمی رسول ترمنځ هم داسې یوه هڅه ناکامه سوې ده. که څه هم چې د قانون له مخې ولسمشر کرزی د بلې دورې اجازه نه لري، خو داسې ښکاري چې نوموړی غواړي د افغانستان په راتلونکي سیاسي منظرنامه کې خپل ټینګ نفوذ وساتي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې رضوان مراد به وړاندې کړي.
کته هم چې د افغانستان اساسي قانون د جمهوریت ریاست دریمه دورې ته د ولسمشر حامد کرزی د درېدو مخنیسی، خو د نوموړي دا اراده چې غواړي د راتلونکو ولسمشر په دوره کې هم د سیاسي ډګر واګې په لاس کې ولري یو ښکاره حقیقت ده. په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزی او د هغه د مشرور قیوم کرزی ترمنځ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی اختلاف حیرانوونکی دی، خو کتونکو وایي مسأله څه ډول چې په ظاهره ښکاري په اصل کې هغه شان نه ده. د واشنگتن د کارنیگی انډاونمنت د نړیوال سولې د مطالعاتو د مرکز غړی سارا چایس چې په کندهار کې د قیوم کرزی یو ان جی او پر مخ وړلو وایي د ولسمشر کرزی او قیوم کرزی ترمنځ د وروستي اختلاف را برسره کېدل د جمهور رئیس کرزی د انتخاباتي ستراتیژۍ یو برخه ده. دا وایي زه فکر نه کوم چې قیوم کرزی د رښتینی کاندید وي، ټول خبرې غبار دي، څه چې هغه کوي هغه یوازې د ځای ساتلو لپاره ده. دا فکر چې ولسمشر کرزی خپل لور ته وایي چې له خپل کاندیداتورې تیر شه بے معنا ده. دا کسان داسې ښیي چې دیو بل خلاف دي، خو په حقیقت کې دوی له یو بل څخه نه جلا کېدونکي دي. سارا چایس وایي د ولسمشرۍ له یو لسو کاندیدانو څخه لږ تر لږه درې تنه، زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف او قیوم کرزی، د ولسمشر کرزی د خوښې کاندیدان دي، او د نوموړي په وینا په یو پړاو کې به له دې درېو څخه دوه د یو په ملاتړ له خپلې کاندیداتورې تیریږي. خو د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی بیا په کابل کې اعلان وکړ چې د بل کوم کاندید لپاره به تیر نه شي. د سارا چایس په وینا له دې نه په صرف نظر چې څوک به راتلونکی ولسمشر وي، جمهور رئیس کرزی او د هغه کورنۍ غواړي د افغانستان په سیاسي ډګر کې ټینګ اغیز ولري. عمر سمد چې په فرانسه او کاناډا کې د افغانستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی، په دې نظر دی چې د ولسمشر کرزی او د هغه د ورور ترمنځ اختلاف ته په پام سره او دې ته په کتنې چې قیوم کرزی په سیاسي ډګر کې جذابه څیره نه ده، جمهور رئیس کرزی ښایي پر زلمی رسول چې د سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی تکیه وکړي.
Zalmay Rasool is more acceptable to a larger constituency than is
دی. وای د قیوم کرزی په مقایسه زلمی رسول په انتخاباتي حوزه کې زیات د منلو وړ دی. زلمی رسول لانجمن شخصیت نه دی، زیات دښمنان نه لري او د ادارې وړ کس دی. یو شمېر کتونکي وایي زلمی رسول ښایي د هغې معاملې لپاره چې په روسیه کې د ولسمشر پوتین او صدراعظم مدودیف ترمنځ وشوه مناسب کس وي. د روسیې د 2008 کال په انتخاباتو کې د قانون له مخې پوتین د بلې دورې حق نه درلود، او صدراعظم مدودیف ته زمینه برابره کړه چې جمهوري ریاست ته ورسیږي. څلور کاله وروسته بیا دواړو خپل موقعیتونه بدل کړل او ولادیمیر پوتین بیا ولسمشر شو. له دې نه په صرف نظر چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به څه وي، خو یوه خبره یقیني ده، ولسمشر کرزی به هیڅ چیرته نسی، بلکې نوموړی به د واک په دایره کې پاتې وي.
رضوان مرادو. د افغانستان د خدیز چارواکي وایي په دغه سیمه کې له حقاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم سوی دی. د دې چارواک په وینا له دې وړاندې د حقاني شبکې فعالیتونو په پکتیا ولایت کې زیات ول، خو اوس د دې سیمې خلک ورسره همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو اعلان کړی چې د حقاني شبکې د ځپلو لپاره ځانګړی ځواک روزلی دی. یو ځل بیا رضوان مراد ته په غوښتو.
د حقاني شبکې له نوم سره تقریبا ټول خلک آشنا دي. دا شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو پلس کې دا د القاعده شبکې ملاتړ بلل کیږي، خو اوس د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په پکتیا کې له حقاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د دې شبکې غړو د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې فعالیت درلود او د سیمې یو شمېر خلکو ترې ملاتړ کاو. چارواکي وایي د جلال الدین حقانی په مشرۍ دا شبکه اوس د پکتیا په ولسونو کې پخوانی محبوبیت نه لري او علت یې پر ملکي وګړو د دې شبکې حملې دي. د پکتیا دولتي شورا غړی خسته خان اهدی وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم حقانی شبکه ځپل شوې، خو د دې شبکې د کمزورتیا اصلي سبب له هغې څخه د خلکو د ملاتړ کمواله ده.
دوه علتونه په ګوته کوم، یو چې د دوی د ګروپونو یا د دوی د جنګیالیو ځپل وي چې په جنګونو کې ځپل شوي دي، او بل د دوی خپل محبت په خلکو کې له الله سور کړی وي.
افغان او امریکایي چارواکي حقانی شبکه پر افغان او نړیوالو سرتیرو او ملکی کارکوونکو د زیاتو خونړیو حملو مسؤوله بولي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک روزلی دی. د پکتیا د امنی قومندان وای په دې وروستیو کې د حقانی شبکې فعالیتونه کم شوي او غړي پټ شوي دي.
د حقانی نتورک نسبت نورو وختو د ډیر ضعیفه شوي دي. د صرف دوی اوسته کولای شي یا انتحار ده د سړک د څنګ ماینونه دي، نورې دغه دوی نه لري چې داسې یو لس دقیقې نیم ساعت دوی له اردو سره یا له پولیسو سره یا مجموع کې نظامی قوتو سره دوی جګړه وکولای شي. اوس هغه توان او قدرت دوی کې نسته. پکتیا د حقانی مرکز ده، د حقانی ټاټوبه ده چې هغه قوت او قدرت مخکې دوی درلوده، هغه پښتونوالي چې مخکې دوی درلوده هغه یې له لاسه ورکړی ده.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د امریکا دفاع وزیر ته یو لیک واستاو چې پکې د حقانی شبکې پر ضد د واشنگټن پر اوسنۍ تګلاره اندېښنه څرګنده شوه. خو واشنگټن ته په خپل روسي سفر کې جنرال ډانفورت له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې د حقانی شبکې له منځه وړل خپل لومړیتوب وګرځوي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان تورن جنرال سټیفن توینسنت وایي تر څو پورې چې پاکستان په خپله خاوره د حقانی شبکې د مرکزونو پر ضد ګام پورته نه کړي، دا شبکه به نور وسلوال هم وروزي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
تاسو مشال ریډیو ری خبری غړی دا ورسته ریپورت په درته واورو. او ورسته ریپورت د افغانستان کې د میوه لرونکوونو لمنځتلو په اړه دی. اوس په غاړه باندې کېږي د افغانستان د ننګرهار کانال چې په تیرو کورنۍ جنگونو کې میوه لرونکوونه لمنځتلې وي، د تیر څوکلون راسی بیا در بیا رغونی چارې پر مخ روانې دي. دا چې دا کانال په میوه لرونکو نلګیو ترکمه رغبل سوي. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کانال لری سر خبري کړي او دغه رپورټ یې پر تیار کړی دی.
د پسرلی پر اتک سره په ننګرهار کې په دولتي او ولسی کچه د میوه لرونکو او زینتي بوټو د کرلو بهیر پر مخ روان دی. د ننګرهار کانال چې په تیرو کورنیو جنگونو کې یې باغونه لمنځه تللي وو، د تیرو څو کلونو رئیس یې د رغولو چارې پیل شوي. د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راهیل وایي په تیر کال کې چې کوم میوه لرونکي نیالګي کرلي ول
منگا پا تیر کال دیر سو دو نویم کی یوازی چلویو زرا دا مالتو اسلح شوی نلگی کرلی ول چشپگی زرا نلگی پا چلویو سو جری وزمکا کی نوی باغون احداث ول او دا چوار لزر نلگی منگا دا تیرو کلونو دا چلویو رو پینزه کلونو پا باغونو کی نغگی و کرلا و یوازی اتر لسو دیرش نلگی شی دا تیر اوڑی کی باغونو یا دا نلگی شی زنمن شل دا سرخاو دا سیفون دا خرابیدو دا وجه نا چه اغا سیلابون تخریب کی دا زراد نورو مطابق زمنگا ستروسو کرنه ډیره کامیاب او د شنکدو فیصدیم په راپور چې نوې فیصد ده.
انجینر راهیل وړاندې دیوای په تیر کال کې چې ځنګلي بوټي کرلی ول اته نیوي سلنه یې شنه شي وي، چې په سالمې پالنې سره به په راتلونکي څو کلونو کې د ننګرهار کانال په بشپړه توګه ورغول شي.
نور ځنګلي بوټي او غیر مسمور بوټي چې موږ کرلي ول هغه 15,000 نیلګي ول چې ټول زمونږ یو لک او 10,000 نیلګي ته برابرېږي. د ځنګلي بوټو او د زیتونو د بوټو فیصدي زمونږ 8% شنه دي او الحمدلله دومره وده کړې ده چې د یو نیلګي د درې کلن او دوه کلن نیلګي په اندازه باندې غټ شوی دی. نو امید ده چې د دغه نیلګي راتلونکي کې ښه پالنه وشي لکه سږ کال چې موږ پالنه دی وکړله.
دا چې د راتلونکي 1493 کال لپاره د کانال د باغونو د رغولو لپاره څه پلانونه په پام کې لري د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راهیلی راته وایي.
د 1493 کال لپاره زمونږ د ځنګلاتو لپاره هم د سترسو لپاره او هم د زیتون لپاره پلان لرو. که چیرته د کرنې وزارت مونږ ته د ضرورت وړ تخصیص راکړي زمونږ پلان دا ده چې 500 جریبه به د مالټو نیلګي وکړو او 300 جریبه به د زیتون نیلګي وکړو او تقریبا د 1,05,000 ځنګلاتي او غیر مسمر نیلګي وکړو د هډې فارم په شاوخوا کې تر څو د جلال آباد د ښار د اقلیم او آب هوا سره مرسته وکړي او زمونږ هغه تیر ځنګلات چې د تیرو جنګونو او د ناخوالو له امله د منځه تللي هغه بیرته احیا کړو.
د ننګرهار کانال چې شاوخوا 50 کاله پخوا پکې د سترسو او زیتونو باغونه جوړ شوي ول د تیرو کورنیو جنګونو له امله ویجاړ شوي او په زرګونو جریبه ځمکه یې شاړه شوي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې یې د رغولو چارې پیل شوي. د کانال ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د کانال د رغولو چارې بشپړې شي.
دا مشال ریډیو ده.